ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو روز د کال 2019 مئی د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ساري شپه افغانستان کې په نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د برتانیې چارواکي وایي چې د اسلام آباد نه لندن ته رسیدلې د پی ای جاز نه یې هیروین ترلاسه کړې دي. د مردان عبدالعلی خان یونیورسٹی طالب علم مشل خان مذہب د سپکاوی د دروغ په تور د قتل په پیخه کې یو استاد په شمول درې کسان تیر ورځ گرفتار کړی شوی او د افغانستان طالبانو په رسمي توګه جاری شوی بیانیه کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې ترې رد کړې دي او وایي چې دی وخت د افغان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمېدل دي. په دې حق له او د دې سره په یو شمېر نور موضوعګانو به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوم سره اوسې خوول زده خبرونو تفصیل ده. د برتانیې چارواکي وایي چې د اسلام آباد نه لندن ته رسیدلې د پی ای جاز نه یې هیروین ترلاسه کړې دي. د برتانیې چارواکو تایید کړي چې د ګل په ورځ یې په هیترو هوایي ډګر د پاکستان پی ای جاز نه هیروین د لټون په وخت موندلې دي. دوی زیاتوي چې د برتانیې د جرایم مقامي ادارې د پیښې په اړه باندې پلټنې شروع کړې دي او په دغه لړ کې ځینې کسان یې هم د جهاز د عملې په ولقه کې اخیستي. پی ای وایاند د پی ای وایاند مشهود تاجور د پیخی په اول ورځ باندې یعنی پرون تایید کړی و چې د جاز د جاز عمله په هیترو هوایي ډګر د برتانیې چارواکو گرفتار کړی ده. د مردان عبدالعلی خان یونیورسٹی طالب علم مشل خان مذهب د سپکاوی د دروغ په تور د قتل په پیخه کې یو استاد په شمول درې کسان تیر ورځ گرفتار کړی شوی دي. د پاکستان ځایي انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون وایي چې د بواسوخه ذرایعو نه لیکي چې د مردان په مختلفو سیمو کې د چاپو په وخت پولیسو درې کسان گرفتار کړي دي چې پکې یو د ګورنمنت ډیګري کالج استاد د عبدالعلی خان یونیورسٹی طالب علم واجد خان او ملنګ جان چې په ویډیو کې خره شوی او د مشل خان د وجنې لپاره نور طالب علمان راپارئ نیول شوی دي. د مشال په ناوړه قتل کې د نیول شوو کسانو شمیره د تازه نیوکو سره شپږ 50 رسیدلې ده. د افغانستان طالبانو په رسمیت سره جاری شوی بیانیه کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او وایي چې د وخت د افغانستان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمېدل دي کوم چې د اسلامي عقیدې پر ضد دي. افغان طالبانو میډیا ته جاری شوی بیان کې د یو بلې وسلوالې ډلې د مشر حق بیان په کلکه رد کړی دی چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده شوی دي. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې امریکا پلان لري افغانستان ته نور عسکر ولیږي او سږنی کال چې په تشدد کې کومه اضافه راغلې د هغې مخنیوی وکړي. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار مک ماستر ویلي دي چې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د روس سره نړیوال هوایي سفرونو ته د خطر او ترخګرۍ په حق له شریک کړل شوي معلومات په هیڅ شکل د امریکا استخباراتي ذرایعو ته کوم زیان نه رسوي. هغلی مک ماستر د خپل وړاندې دریځ دفاع وکړه او دا خبره یې رد کړه چې ګنې صدر ټرمپ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د امریکا لپاره د روس سفیر سرګی کسلیاک سره د داعش ډلې لخوا په هوایي جاز کې د کوم بم په کمپیوټر کې د وړلو ممکنه پلان لري. صدر ټرمپ تیره هفته د دغه دواړه مشرانو سره په اول هاوس کې لیده کاته کړي دي. هغلی مک ماستر زیاته کړه چې صدر هیڅ داسې پټ معلومات د روسیې چارواکو سره نه دي شریک کړي کوم چې د امریکا د استخباراتي ادارو سره تعلق لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی کړی په داسې حال چې تیره هفته صدر ټرمپ د شام کردانو ته د وسلې ورکولو اعلان کړی وو چې پرې ترکیانو سخت خفګان ښودلی وو. کردان ترکیه څخه د لسیزو راهسې د ازادۍ تحریکونه چلوي او ترکیه وایي چې د دوی زیاتره مشران په شام کې د کردانو سره اړیکې لري. د خبرو اترو وروسته د ترکیې او د امریکا مشرانو د دواړو ملکونو مضبوطې اړیکې وستایلې ولې په شام کې د داعش پر ضد جګړه باندې اختلافات یې د خبرو نه څرګندېدل. دواړه مشرانو ویلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ مضبوطې اړیکې دي او دا به نورې هم مضبوطوي. یو مشر هم د امریکا لخوا په شام کې کردانو سره د کورد وسلوالو ته د داعش پر ضد جګړه کې وسله ورکولو پر سر خبره ونه کړه. امریکا کورد وسلوال ډله وای پی جی مهم غنی او ګمان کوي چې د داعش مرکز رقانه وسلوالو د وستلو لپاره به هم د دوی رول زیات مهم وي. ولې ترکیه وایي چې وای پی جی یو ترهګر ډله ده. هغه لته یو برتګان ویل چې په سیمه کې یې د ترهګرو لپاره په راتلونکي کې هیڅ کوم ځای نشته. د عراق فوز وایي چې په موسل ښار کې یې د داعش وسلوالو څخه ګیره اچولې ده او وسلوال اوس صرف د ښار په 10% برخه قبضه لري. د عراقي فوز ویان بریګیډر جنرال یحیی رسول ویلي وسلوال اوس دې وخت په 12 مربع کیلومتر ځمکه باندې کنټرول لري. په موسل کې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د امریکا په مرسته د داعش پر ضد جګړه روانه ده. عراقي فوزي ویان ویلي دي چې زر به ښار کې د عراق بیرغ پورته کړی شي او د داعش وسلوالو د شمار ورځې پاتې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن ردونکو د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی یو تر ټولو وړاندې زو د برتانی سرخر لندن ته چرته چې چارواکو ویلي دي د اسلام آباد نه لندن ته د ګل په ورځ رسیدلی د پی ای اے جهاز نه یې هیروین ترلاسه کړی دي. دغه جهاز عمله هم د برتانیې د امنیتی عسکرو په ولقه کې ده او دغه پیښې په حق لباندې پلټنې پیل کړی شوي دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه پورز د برتانیا مامورینو پخله کړي چې دوی ګل پورز د لندن هیترو ایرپورټ باندې کوس شوی د پاکستان کامی هوایی کپنې پی آی اے د یو جاز نه په غټه کچا هیروین نومي مخادره مواد نیولی. مامورین وایي مخادره موادو نیولو وروسته د غلړ کې د کامی تحقیقاتو ادارې نېشنل کرایم ایجنسی چارواکو خپل پلټنې پیل کړي. دوی زیاتوي تر دې د مې څوک گرفتار کړي نه دي خو اختنې پختنې جاری دي. دین وړاندې د پی آی اے ویاند مشهود تاجور پخلی کړی و چې د برتانیا مامورینو د جاز نږدې تلاشي کړي او د عملې تنان یې هم اختنو پختنو لپاره ودرولي. د اسلام آباد نه لندن ته تلونکي د پی آی اے فلایټ 15 ګل په ورځ د لندن په وخت 10 منټه کم 3 بجې رسیدلی وو. ویاند ویلي جاز کوزیدو سره سورلو کوزیدو وروسته مامورینو د جاز او د جاز د عملې تلاشي شروع کړه. د زیاته کړي د عملې سوار لستنان تر 2 ساعتو پورې پوښتنو وروسته پرېښودلې شوي. د پی آی اے ویاند اول ویلي وو دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړی شوي چې د عملې تنان یې ولې ودرولي. د پی آی اے دغه جاز په 2مه ورځ واپس راغلی. د هیروینو نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د پی آی اے ویاند مشهود تاجور ویلي دوی ته څه قسمه لیک یا ټلیفوني رابطه نه ده شوي. دین وړاندې هم 13 میاشت کراچۍ ایرپورټ باندې ولاړ یو جاز نه 15 کیلو هیروین موندلی شوي وو. کال 1955 کې جوړ شوی د پاکستان هوایی کمپنی پی آی اے په عمله دین وړاندې هم 3 ځله د مخادره موادو د قاچاق تورونه لګول شوی. د ترڅنګ د پی آی اے په کارکردګۍ او انتظام باندې هم وخت په وخت سوالونه راپورته کیږي. د کال جنوري میاشت کې د کراچۍ نه مدینه پورې 3 ساعته سفر کې لګ تر لګه و مسافرو په ولاړه سفر کړی وو چې د جاز عملې زیاتو خلکو ته بورډنګ پاسونه جاری کړي وو.
د افغانستان طالبانو په رسمي توګه جاری شوی بیان کې د افغان حکومت سره د صلح خبرې رد کړې دي او وایي چې دی وخت افغان حکومت سره خبرې خپل دښمن ته تسلیمېدل دي. په دې حق لباندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
افغان طالب وسلوالو حکومت سره د امن مذاکراتو خبر رد کړی او د خپل خوانه جاری او بیان کې خپه واضح هټکو ویلي د دور حاضر حکومت سره امن لوزنامه به دښمن ته وسله غورځولو سره سم خبره وي او دا د دوی ایمان پر ضد زی. د وایس اف امریکا په شمول میډیا ته جاری یو بیان کې طالب وسلوالو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د دوی نماینده ویل دا یاغي ډله افغان حکومت سره خبرو ته تیار ده. د طالب وسلوالو لخوا جاری دی بیان او د امریکا حکومت افغانستان ته د وسلوالو مخنیوي او د افغان عسکرو کومک لپاره اضافي عسکرو اعلان ډیر خلک یېرولي چې ګنې افغانستان کې به راتلونکو ورځو کې تشدد نور هم زیات شي. د طالب وسلوالو لخوا د امن مذاکراتو نه انکار د افغان دولت دغه هڅه هم ډکړي چا چې تموا پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار سره امن لوزنامه پس په دغه پخوانی وسلوال مشر طالبان مذاکراتو باندې رضا کی تشدد به پریک دی او د افغان سیاسي بهیر برخه بشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دغه بیان کې ویلي افغان دولت ته وسله غورځول د دوی د منصوبو برخه جوړېدل دي او دغه منصوبو له تقویت ورکول دي او د هغه کسانو وینې سره غداری ده چا چې هم د دې حکومتونو خلاف خپل ژوند له لاسه ورکړی. ذبیح الله وایي د حکمتیار حزب اسلامي ډلې لخوا جاری دا خبرونه پراپیګنډه ده چې ګنې په افغانستان کې طالب وسلوال او قطر کې میشت دوی سیاسي دفتر غړو د مذاکراتو لپاره دوی سره رابطې کړي او غواړي چې افغان سیاسي پروسې برخه جوړ شي. طالب وسلوالو په تیر دوو کالو کې د افغان ملي فوجونو نه یو شمیر علاقې بیا قبضه کړي او وایي جنگ یې د امریکا په شمول خارجي عسکر د افغانستان نه ځغلولو پورې دی. په واشنگټن امریکا کې د مډل ایسټ انسټیټیوټ څیړنیز مرکز سره کار کوونکي څیړنکار ډاکټر ماروین وینبام وایي طالب وسلوال د امن مذاکراتو کې دلچسپي په دې خبره نه لري چې دوی څه غواړي هغه منلو ته څوک تیار نه دي. دی وایي طالبان مذاکراتو ته په یو بدل نظریه راځي. دوی د افغانستان دا اوسنی نظام نه مني. دوی غواړي چې په افغانستان کې شریعت پر ځای شي او دوی د اسلامي اماراتو خوب لا د لاسه نه دی ورکړي. او بل دا چې طالب وسلوال وسله غورځولو ته هم تیار نه دي او هم دا خبرې د امن مذاکراتو لارو کې لوی خنډان دي. په کال 2001 کې د طالب وسلوالو حکومت ړنګېدو وړاندې به دوی افغانستان لپاره د اسلامي اماراتو نوم پکاراو. در روان کال سپرلی عملیاتو په نوم خپل کاروان شروع کولو پس د طالب وسلوارو لخوا جنگونو کې نور تیزی راغلی او دوی داول لري چې د افغانستان په سلویخت فیصد برخه د دوی قبضه ده. نقاد وایي د پاکستان لخوا په پټه کومک او د روس او ایران لخوا د دوی قوت منلو سره طالب وسلوال دومره زړور شوي چې اوس په خپل شرطونو د مسلې حل غواړي او دا خبره افغان حکومت او د دوی په شا ولاړ نړیوال قوتونو ته د قبلونې وړ نه ده او هم د دې عواملو د لاسه په راروانو وختونو کې تشدد د زیاتېدو ویرې سیوا شوي. ملګرو ملتونو د وړاندې نه خبرداري ورکړې چې د افغان جګړې تپ په زنانه او ماشومانو ته رسي او د کال 2019 ړومبۍ برخه کې دغه مرګ جوبله نوې ریکارډ حد ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو افغان مرستو لپاره مشن یوناما وایي د 13 جنوري ړومبۍ نیټې نه د اپریل میاشتې 13 نیټې پورې زر پورې ماشومان د جنگ ښکار شوي چې پکې 233 ماشومانو ته مرګ شوی او د تیر کال هم ډیر ورځو ترمنز ماشومانو ته اوړېدلې مرګ جوبلې او د اوسنۍ شمار شمیرې ترمنز مقابله کې 20% زیاتوالی راغلی.
وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د نور امریکني فوج د لیګلو په حق له د خپل جرنیل خواص تر دې دمه پورې لا نه دی منذور کړي. د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ له د نور فوج لیګلو په دې خبره داوي چې صدر ټرمپ په کال 1968 کې د ویتنام د جنگ په بابلا د ریپبلیکن سېنیټر جارج ایکن په نصیحت عملو کې او غدا چې د جنگ غټلو اعلان وکړي او خپل پکې کوي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگټن پوسټ افغانستان کې د امریکای په جاری جنگ یو ادارتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط ته امریکا چری هم افغانستان کې جنگ نشي غټلې. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د امریکای لوی جرنیل جان نیکلسن د افغانستان په جنگ کې د لارې وستو د پاره نور 15000 فوج غوښته دی. افغان طالبان دا وخت د افغانستان په دومره سیمه قابض دي چې د کال 2001 نه پس په دومره زیاته سیمه چری هم قابض نه وو او 15000 نه بلکې د 10000 نفره امریکایي فوج په لیږلو هم طالبانو له ماتې ورکول ناممکنه ده. د نور فوج افغانستان ته د لیګلو صرف دا مقصد کېدی چې افغان جنگ بغیر د غټلو تود اوساتلی شي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امریکا د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د اوسامه بن لادن د نیوو او القاعده له د زینو ورکولو په سر طالبانو له د سزا ورکولو د پاره افغانستان ته ننوتی و. خو واشنگټن پوسټ تپوس کوي چې اوس امریکا د سده پاره افغانستان کې پرته ده ځکه چې اوسامه بن لادن خو وجلې شوی دی، القاعده دانوانه شوی ده او طالبان بد بد وهلې شوی دي. عام افغانان په لوی شمیر کې قتل شوی دي، نور ډیر زیات جوبل شوی دي او د خپلو کورونو نه بې کوره شوی دي. د ملګرو ملتونو په ریپورټونو کې ویلې شوی دي چې تیر کال په جنگ کې د 1,000 نه زیات افغانان وجلې شوی او 6,000 بې کوره شوی دي. مضمون زیاتی چې په افغان جنگ د امریکای تاوان د یو خراب ډالرونه اوریدلې ده او دا اوس د دویم عالمی جنگ نه پس امریکای ته د ټولو نه زیات ګران جنگ جوړ شوی ده. په افغان جنگ کې امریکای خپل 2350 نه زیات فوجیان بیللی دي او د 20000 نه زیات جوبل شوی دي. ګارډین اخبار لیکلی دي چې راتلونکو دو کالو کې به داسې امریکایي فوجیان افغانستان کې جنگيږي چې د 11 ستمبر د پیښو په وخت لا پیدا هم نه وو. واشنگتن پوسټ چې افغانستان د غرونو او د ریګستانونو د دنیا د ټولو نه غریب ملک دی. د افغانستان د ټولو نه نفه بخش پیداوار غیر قانونه اپیم دی، خو د اربونو ډالرو د امداد باوجود افغانستان د غریبو ملکونو په فرس کې د ټولو نه په لاندې نمبر پروت دی. امریکای یقینا چې د بډو رشوتونو د لاسه تار تار ملک ته ډالر او فوج ته وسلې دین کړي دي او تربیت ورکوي، خو بیا هم طالبانو تخپی خوېدلی دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکای خپل فوج یو داسې ملک یعنی افغانستان ته لیږلې دی چې د امریکای فوجیان نه خو د افغانانو په ژبه پوهیږي او نه د رسم و رواج، کلتور او د مذهب نه خبر دی. افغانستان د سلطنتونو د قبرستان په نوم یادیږي. افغان ملت په داسې دور کې پیرنګي فوج لا لاندې باندې ماتې ورکړې وي هر کله چې د تاجی برطانیې په حکومت مر نه پریوتو. افغان مجاهدینو په کال 1980 کې د دنیا د هغه وخت ټولو نه مضبوط طاقت شوروي روس د خپل ملک نه په زور اوستو. اوس امریکای له پکار دی چې د ماتې د داغ په خپل تندي د لګېدون وړاندې ځان لا رنګ ورکي او افغانستان نه په حیا کې وزي. صدر ټرمپ باید چې خپل صدارتي مهم کې افغانستان نه د خپل فوج د وستو لوزونه پوره کړي او په افغان جنگ خرچ کیدونکو اربونه ډالر د امریکای په آبادۍ او سوکالۍ ولګي.
د یو تازه سروې څخه معلوم شوی دی چې په افغانستان کې سګنی کال د افیمو کر د نور کل په نسبت زیات شوی دی او هغه سیمې د ملک چرته چې دغه افیم وړاندې نو کرل شوی هلته کې هم د دغه فصل کرل شوی دی. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د وایس آف امریکا راپور کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ په کابل کې نړیوال مرستندویو ته په وینا کې د افغانستان د مهاجر موادو د مخنیوي وزارت مرستیال وزیر جاوید قایم ویلي چې د بد مرغه سخ کال د مهاجر موادو پیداوار سیوا شوی. نوموړي ویلي چې دوی سخ کال د مهاجر موادو مخ په زیاتې پیداوار په اړه فکرمند دي. هغه قایم زیاته کړې چې اوس زمیدار په هغه سیمو او ولایتونو کې هم د دې پیداوار کوي چرته چړوان دي د افیمو د پیداوار کچه د نش برابر وه. هغه قایم دا خبرې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په اړه هغه فکرمندو په اړه کړي چې وایي چې طالبان د کوکنارو تجارت ته وده ورکوي او خپل یاغیتوب مخ په وړاندې بوتلو لپاره د کوکنارو د کاچاک سره په سلګونو میلیونه ډالره منافع ترلاسه کوي. د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه طالب یاغیان 80% جنگي خرچې د مهاجر موادو د کاچاک نه ترلاسه کیدونکو پیسو څخه کوي. افغانستان په ګرد نړۍ کې د افیمو پیدا کوونکو تر ټولو لوی هیواد ګڼل کیږي او په داسې حال چې په دغه هیواد کې د افیمو کاروانده مخ په زیاتې ده. امریکایي چارواکو خبرداري کړې چې دغه جنگ ځپلې هیواد باس کال کې دیشي نور زیات د وسلوالو تشدد وویني. د امریکا او د دوی ملګرو لخوا د پوزي مرستو زیاتولو باوجود د استخباراتي ټولنې اندازې دي چې د کال 2013 اخرې پورې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي حالات به یقینا خراب وي. د امریکا د کامی استخباراتو مشر ډین کورټس تیرونه د سینټ د یوې اورونې په وخت ویلي چې د افغانستان د بیا آبادکاري لپاره خصوصي پلټنه کوونکو تر مخه د کال 2002 را په دی خوا امریکا په افغانستان کې د مهاجر موادو په مخنیوي باندې د 8.5 بلین نه زیات ډالر مصرف کړي، کوم چې د یوې ورځې په حساب سره 1.5 میلیون ډالر جوړیږي. د جنگ نه علاوه په افغانستان کې افیم بډو رشوتونو او جرمونو ته وده ورکوي. کوم هیواد چې د وړاندې څخه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل تر مخه په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات 15 کرپټ ریاستونو کې راځي. افغان چارواکي وایي چې په کال 2014 کې د هیواد په 14 ولایتونو کې 43 د کوکنارو ناصفا راپور کړی شوی او اوس سخ کال د دغه 43 ولایتونو شمیره نوره راکمه شوی. افغان مامورین ویلي چې د کوکنارو د فصل کرونده چې با په عامه توګه په سویلي ولایتونو کې کېدله اوس د بلخ او جزجان په ولایتونو په شمول په شمال ختیځ صوبو کې هم کېږي. د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم نه خودلو په شرط د بغلان ولایت کې اوسیدونکو وایس اف امریکا ته ویلي چې د حکومت د اثر لاندې سیمو په شمول د افیمو کرونده نږدې په نیمه صوبه کې کېږي. د غتن زیاته کړې چې د کوکنارو فصل په شمال ختیځ سیمه کې هر ځای په نظر راځي. بدخشان چې د تاجکستان او چین سره پوله لري په شمال کې د مهاجر موادو مرکز دے. نزدې 50% کوکنار د افغانستان په سویلي ایالت هلمند کې پیدا کیږي، کوم ولایت چې د پاکستان سره په پوله دی. افغان حکومت وایي چې د مهاجر موادو پیداوار او کاچاک زیاتره په جنگ ځپلو سیمو کې کیږي. د مهاجر موادو د مخنیوي لپاره د کورونو چارو وزارت مرستیال وزیر جنرال باز محمد احمدی ویلي چې د افیمو کرونده پیداوار او کاچاک په لرې پرتو سیمو کې کیږي، کمی سیمې چې د وسلوالو ترهاګرو او طالبانو د ولکې لاندې دي. افغان حکومت وایي چې دوی د مرستندویو ایجنسو په شمرسته هڅې کوي چې افغانان د اپیمو پر ځای نورو فصلونو کرلو ته تیار کړي، خو ښکاري داسې چې دغه هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. د افغانستان د مهاجره موادو د مخنیوي لپاره پولیسو ویلي چې تیر کال 250 مهاجره مواد یې نیولې دي. پوهان وایي چې خراب امنیتي حالات او په سمدستي ډول د منافع له وجې زمیندار د کوکنارو کروندو دا سیوا کړي. پوهان دا هم یقین لري چې په دغه کې د زیاتوالي یو بل وجه د حکومت لخوا د مهاجر موادو مخنیوي لپاره کمې هڅې دي.
د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړی رمیش کمار چې د اقلیتونو سره تعلق ساتي، دی دغلته د برداشت یا د زغم یو دغه کوشش کړی دی چې دغلته کې یو ډله جوړه کړي، او د دغه ډلې لخوا د پاکستان په مختلفو چې کوم د مطبوعاتي څانګې دي چې په هغې کې ټي وي د ریډیو د اخبار دی څه دي، د هغې ټولو ته به په دغې کې یو قسم له کتنه کیږي او یا د دغې بسارنه کیږي، او په دغې باندې به څېړنې هم کیږي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو د ډیو ریډیو خبرې لاره بیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د سشنبې په ورځ د ترکی صدر طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې. د دواړو مشرانو لیدنه په داسې مهال سوی چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ داعش سره جنګېدو لپاره د وای پی جی په نوم کورد وسله والې ډلې ته د وسلې ورکولو اعلان.
په پاکستاني معاشره کې کمیدونکی برداشت او زغم د مطبوعاتو او تعلیمی ادارو په ذریعه خورولو لپاره ټالرنټ پاکستان میډیا نتورک په نوم یو تنظیم پرانستل سو. د دغه تنظیم مشر پارلیماني خړی او په پاکستان کې د هندو فرورلوی مشر ډاکټر رمیش کمار د دغه تنظیم په اړه دیو ریډیو ته وایي،
مقصد میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صبر تحمل اور برداشت جو کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر،
اسما مقصد په پاکستان کې د خلکو ترمنځ هغه زغم او صبر ته ود اور کول دي چې ورځ په ورځ کمیږي. دوی زیاتوي چې هر مذهب د انسانیت مینې او د یو بل د عزت کولو سبق ورکوي، خو زموږ په معاشره کې د یو بل لپاره زغم ډیر لږ دی. په دې موقع د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ او مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف ډیو ریډیو ته وایي،
اس کی اشد ضرورت ہے اور نصاب بھی بنیادی چیز ہے اور حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے.
په معاشره کې صبر او زغم سیوا کول لپاره نصاب بنیادی شی دی. حکومت د دې لپاره کار کوي. کامی نصاب ضروری دی چې په ټول هیواد کې یو شان کړی سي. دوی زیاتوي چې دیني مدرسو کې د وفاق المدارس په ذریعه د نصاب بیا کتنه سوې ده، او هغه څه د نصاب څخه لرې کړی سوي دي چې پرې اختلاف موجود و. بل اړخ ته مشر جرنالیست متی الله جان دیو ریډیو ته وایي چې تر څو چې په ټولنه کې د آئین او د قانون بالادستی نه وي، تر هغه د خلکو ترمنځ زغم نسی پیدا کېدی.
زمونږ حکومت او معاشره سره امریت فوجی حکومتاں ډېر زیاتی کړی دی، فوجی نظام پر دا عدم برداشت دل ته پیدا شوی دی.
دوی زیاتوي چې په کومه ټولنه کې چې ادارې خپل سخم نه کولو تګلارې خپل کړې وي، خلک بې درکه کیږي. پر هغه د ریاستی ادارو لاړخه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. یو ټولی یو کس وژلی، خو ریاست پرې خاموشه وي، او نو په داسې حال کې پر ریاست او په دغه ټولۍ کې څه فرق پاتې کیږي؟ په دغه دستوره کې ګډون کوونکي د پېښور توپ پوهنتون طالب علمان فیصل جمشید او امان الدین دیو ریډیو ته وایي،
د زموږ معاشره کې د برداشت زما په نظر د مذهب کوم پیروکار خلک دي، هغو د مذهب غلط تشریح کوي، د یو بل دشمن کړي دي خامخا کې. او چې صحیح مانو کې د مذهب په هغه باندې تاسو خبرې کول غواړئ، نو بیا تاسو باندې هغو فتوی ولګي.
چونکې زمونږ تعلیمي چې کوم سیستم دی او کوم زمونږ مذهبي چې کوم مشران دي، هغه داسې شی یو دی برداشت نه یا مذهب نه یا تعلیم نه داسې شی جوړ کړی دی چې هغه برداشت یا یو بل سره خبره کول یا ناسته پاسته کول هغه موږ ډېر ګران کړی دی. داش مونږ دسته ټکو چې زمونږ تعلیمي سلیبس ته اگر وای شي او بل لای ټول خطه کې یو ایجوکیشن سسټم لګیا شي نو برداشت کوم خلکو کې پیدا شي او خلک په یو بل سره په خوشاله او په خصات کې ټیم ترول شي.
سیړونکو دا هم وای چې ټول مذهبونه د برابرۍ، رواداری او زغم سبق ورکوي او دغه سبق د یو پرامن ټولنې لپاره ډیر ضروری دی چې پکې تعلیمي ادارې، سیاسي مشران، عالمان او مطبوعات اهم کردار لوبولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ څو شېبې وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان سره لیدو کاته وکړه او د لیدو کتو وروسته د دواړو ملکونو مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو مضبوطولو باندې خبره وکړه او د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تاریخي اړیکې یې وستایلې. خو د دغه دواړو مشرانو په شام کې د کورد وسلوالو سره د امریکا چې کومې مرستې دي په دغې باندې اختلافات د خبرو نه څرګندېدل او د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلی وو چې په خپل خاوره کې به یا په دغه سیمه کې به د هیڅکله هم نور د ترخګرو ډلو ته ځای د ورکولو په حق کې نه وي. په دې باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا په راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ترکی صدر طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې. د دواړو مشرانو لیدنه په داسې مهال سوی چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ داعش سره جنګېدو لپاره د وای پی جی په نوم کورد وسلوالې ډلې ته د وسلې ورکولو اعلان کړی وو. ترکی دغه ډلې ته ترهګر تنظیم په نظر کتنه کوي او صدر ټرمپ په اعلان ناخوشي څرګنده کړې وه. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دواړو هیوادونو مشران د خپل هیوادونو ترمنځ شې اړیکې لري او دا اړیکې به لا نورې هم ښه کوي. امریکا دا ګڼي چې د داعش ډلې په ضد جګړه کې او یا ترهګر د شام یا سوریې د راکا شار څخه باسلو لپاره کورت ځواکونه وای پی جی یو اهم کردار لري. خو ترکی ګڼي چې وای پی جی یو ترهګره ډله ده ولې چې د دوی کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی سره تعلق لري. څوکسي په ترکی کې له لسیزو راهیسې بغاوت کولو کې بوخت دی. د ترک صدر طیب اردوغان وویل چې امریکا سره د ترکی تاریخي ملګرتیا ده خو ترکی به د کوردی جنگیالانو ملاتړ نه ومني. د سیشن به په ورځ خبریالانو سره خبرو په مهال صدر اردوغان وویل چې ترکی به هیڅکله هم د داعش خلاف د وای پی جی فعالیتونه قبول نه کړي. دا یادونه ورده چې د دغو دواړو مشرانو په داسې وخت لیدنه وسوه چې د کورد جنگیالو په ملاتړ په مسلې د امریکا او ترکی ترمنځ اختلافات پیدا شوي. د واشنگتن د دورې وړاندې تیرونی صدر اردوغان ویلي چې د امریکا دوره د ترک او امریکا نوې اړیکو شروعات په توګه ګڼي. صدر اردوغان د سشنبې یعنی په ورځ زیاته کړه چې امریکا او ترک ترمنځ همکاري د نړۍ لپاره هم ډیر اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او فوزي اړیکې زیاتولو ژمنه وکړه. ښاغلی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به د ترهګرو ډلو لپاره زموږ په سیمه کې هیڅ ځای نسی پاته. ترکی او امریکا دواړه د شپږ کاله راهیسې په شام کې د بشر الاسد خلاف ځواکونو ملاتړ کوي. په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته وینا کې صدر اردوغان فتح الله ګولن په اړه وویل چې هغه یو ترهګر دی او د خپل حکومت خلاف د ناکامه بغاوت الزامې هم ورباندې وکړو. د صدر اردوغان حکومت د امریکې زغوښتنه کړې چې فتح الله ګولن دی ترکیې ته وسپاري خو واشنگتن تر دا وخت پورې د دغه غوښتنه سه عملی اقدام نه دی پورته کړی. فتح الله ګولن په بغاوت کې د لاس لرلو الزام ردوي.